سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2013 کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده. ولی ها میر زاده مو د مشال ریډیو ته مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. په اول خبرونه لمنه او شانه اورو.
د خبرونو سرټکی نن د پاکستان د نوي وزیر اعظم انتخاب کیږي. اسلام آباد په غزنی کې د پاکستانی وګړو د وجل کېدو خبرونه رد کړي دي او د امریکا او روس د امنیت سلاکاران با په راتلونکي اونۍ کې د په شام کې د ایران په کردار خبرې اترې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی نن د هیواد نوې وزیر اعظم ټاکي. د اسمبلی له دفتر په خبر شوی بیان کې راغلي د تحریک انصاف عمران خان او د مسلم لیگ نواز ګوند شهباز شریف د وزیر اعظم څوکۍ ته ولاړ دي. د پارلیمان ودانۍ ته د سیاسي او پارلیماني مشرانو د ورتګ ترڅنګ د اسمبلی زیاتره غړي رسیدلي او غونډه شروع شوه. تمه ده چې په درنګ شیبه کې د وزیر اعظم لپاره د انتخاب عمل شروع شي. دا وار به غړي د خوفیا رای اچولو پر ځای په دوو ډلو کې ویشل کیږي او بیا به یې شمیر کیږي. په قومي اسمبلی کې ټول 322 غړي دي او د حکومت جوړولو لپاره ساده اکثریت یعنی 102 ووټونه پکار دي. د تحریک انصاف ویان فواد چودري پرون رسنیو ته وویل هیله لري چې د ګوند اتحادیانو په مرسته به عمران خان وزیر اعظم جوړ شي. په داسې حال کې چې نن د پاکستان نوی وزیر اعظم انتخابیږي، د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار شهباز شریف په سر اختلافات پیدا شوي دي. د پیپلز ګوند او په متحده مجلس عمل کې د شامل جماعت اسلامي سیاستوالان وای غړي به یې په اسمبلی کې موجود وي خو خپل رای به نه استعمالوي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق بیگم شال ریډیو ته وویل هیڅ چاته ووټ نه ورکوي. د پیپلز ګوند غړی ساجد حسین توري وای د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ته ملاتړ نه کولو فیصله کړې. د دې اختلافاتو د پیدا کېدو وروسته د مسلم لیگ یو مشر خواجه اسد رفیق پرون خبر اعلان کوي اصلا پیپلز ګوند د ټول اپوزیشن په استازیتوب د وزیر اعظم څوکۍ ته د شهباز شریف نوم غوره کړی وو او زیاته یې کړه چې په راتلونکي پړاو کې له اسف زرداری او بلاول بټو زرداری څخه د همکارۍ تمه لري. د خیبر پختونخوا نوی منتخب وزیر اعلی محمود خان نن د خپل دندې سوګند پورته کړ. د لړکې نن په پیښور کې د گورنر په دفتر کې و دستور وشو چې پکې د صوبې گورنر ظفر اقبال جګړه محمود خان ته سوګند ورکړ. په عیني وخت کې پاکستان تحریک انصاف د ګوند سیاستوال شاه فرمان د خیبر پختونخوا گورنرۍ څوکۍ ته نومولې ده. دا خبره د ګوند ویان فواد چودري بیګا په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان ته وکړه. ټاکل شوی چې اقبال ظفر جګړه د صوبې د گورنرۍ له څوکۍ څخه استعفا ورکوي. نن د بلوچستان د سورنج سیمې د سینځی له کویلې کان نه د شپږو نورو مزدورانو لاشونه راایستل شوي او د پاتې دوو مړو د راایستلو کار روان دی. د مزدورانو د اتحادیې مشر سلطان لالا وای تر اوسه له یاد کان نه د 1400 مړو پر راایستلو کې بریالي شوي دي. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار په ورځ په کان کې د چاودنې پر مهال 14 مزدورانو کار کاوه چې د راایستلو لپاره یې نور 15 کسان هم کان ته ننوتي وو. د ګیس له وجې دوی هم ژوند له لاسه ورکړې. سلطان لالا همداراز وویل تر اوسه دوی ته حکومتي امدادي مرستې نه دي رسیدلي. بلخوا په کوټه کې د کویلې یا قانونو د سارنې د ادارې مشر افتخار احمد ویلي چې دوی لاله مخه د پیښې د پلټنې امر ورکړی او پکې په غفلت ککړو کسانو خلاف به سخته کاروایي کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه تورونه بې بنیاده بللې چې ګنې د هیواد وګړي د افغانستان په غزنی ولایت کې په جګړه کې وجل شوې دي. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال د زینو افغان چارواکو ټولنیزو رسنیو دعوی رد کړې. دی وایي
We have not received any evidence to back up
the دوی موږ د دینه سمو تورونو پاړه هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی او موږ دا بے بنسټه تورونه ردوو. موږ په بیا بیا دا ویلی دی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو لاره د افغانستان د شخړې سیاسي حل دی ولټول شي.
ډاکټر فیصل دا سرګندونې تر هغه وروسته کړې چې پرون د غزنی والی وحید الله کلیمزی امریکا غږ ریډیو ته وویل له تېرو څو ورځو راهیسې د غزنی په جګړه کې په وجل شویو کې لسګونه پاکستانیان هم شامل دي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی نن د غزنی ښار دوره وکړه. په دغه خار یو نه وړاندې وسلوالو طالبانو ناڅاپي برید وکړو د دې خار یو شمیر سیمې قبضه کړې. په داسې حال کې چې طالبان لا هم د دې خار په خواوشا سیمو کې موجود دي. په ګاډي کې د ورتګ پر ځای ولسمشر غنی د غزنی دا سفر په هلیکاپټر کې کړی. د نوموړي د سفر نه څو ساعته وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وویل د غزنی په حالت کې تر ډېره حده ثبات راغلی. وسلوال طالبان د خار نه بهر خواوشا سیمو ته وتلي دي. جیمز میټس همداراز وویل چې طالبانو په اصولي توګه دا عملیات د رسنیو پام ځان ته اړولو لپاره کړي وو او په دغه مقصد کې دوی بریالي شوي دي. افغان چارواکي وایي د غزنی ښار په 15 ورځنۍ جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره باندې سل کسان او خواوشا دیرش تنه عام وګړي وجل شوي دي. دا راز په دې جګړه کې په لسګونو وسلوال طالبان هم وجل شوي دي. او بل خبر دا چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن راتلونکي اونۍ په جنیوا کې له خپل روسي سیال نیکولای پیترو شیف سره ملاقات کوي. ورسره به د وسلو د کنټرول په موافقو او په شام کې د ایران په رول خبرې اترې کوي. رویټرز خبري ایجنسۍ بیگانه وخته د امریکایي چارواکو په حواله وویل چې دا به په جولای کې په هیلسنکي کې د ټرمپ او روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لانجمنې سرمشریزي وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو لومړی غونډه وي. امریکایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې هغه مهال د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو مهمه موضوع اصلا د شام جګړه په هغه کې د ایران رول او هلته بشري حالت وو. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د کرنسی بای او موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ اخستل کیږي او 120 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ، یو ایرو 133 روپۍ 40 پیسې او 133 روپۍ 90 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 13 روپۍ 50 پیسې او 13 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 3 پیسې، او 344 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 302 لوی خیرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د پاکستان قومي اسمبلی کې د نوي وزیر اعظم د منتخبولو لپاره غونډه شروع شوې ده. د اسمبلی غړي دا وخت بل رای ورکوي. د خیبر پښتونخوا نوي منتخب وزیر اعلی محمود خان نن حلف اخیستی. د بلوچستان په سنجیدی سیمه کې د کوئلې پکان کې په 14 کې د وژل شو 1400 کسانو مړی راوستل شول. د مزدورانو اتحادیه د پلټنو غوښتنه کوي.
دا کم سړی چې دا ټیکدار دی او د مینځ جوړې سر دی، دا سړی د یونین صدر هم دی او د تیرو دیرشو کال دا لاسته شوی دی.
په پیښور کې پرون د یوې نرښځې د وژل کېدو پس د نرښځیانو د حقونو لپاره کارکوونکي یوې ادارې مشر وایي د دغه طبقې د غړو د وژنې هیڅ جواز نه جوړیږي.
خپل پاک تر یو موجنی نو دا د دې هیڅ قسمه په قانون کې دغه لپاره څه د نرمې ګنجایش نه روزي چې دا یو اکسکیوز دی.
د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان غړي وایي د سدې د جینکو د یو سکول خزینه استادانو تنخواه د جینکو میندې پلرونو له جیبه ورکول کیږي. د تعلیم د محکمې یو چارواکی وایي
میل ټیچر مال د سوای نشو 5-5000 باندې غو هایر کړی دی او دا ټولو پیرنټس هغه دی سره.
نو رپورټینم شته له مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان قومي اسمبلی کې د نوي وزیر اعظم د انتخاب لپاره غونډه کیږي، بلکې دا غونډه روانه ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا و خما غلطه په ځای کې موجود دی او دا ټوله پروسه ګوري. نو سراج زهیر ته ورزو ستړي مشي. سراج
ډیر مننه ملیحا.
مننه سراج. نو تاسو په کوم سوي نه تاسو دا وخت او څه صورتحال دی؟
ملیحا کزا د ټول لومبه لومړی چې خپل اوریجن کو ته دا ویما چې دا غونډه کما چې نن د وزیر اعظم د منتخب کېدو لپاره رابلل شوې د پخامي اسمبلی کې د دې غونډه وخت او درې نیمه بجې خدا د درې نیمه په ځای تقریبا سره پاتو سلور بجې شروع شولا او دا غین رستم بیا لګه زنګ کار شولا او دا غونډه چې دا د نوی ټاکل شوی سپیکر چې کوم دی اسد کیسر داغه په مشورې کې شروع ده او دې غونډه ته چې دی څومره چې دی اپوزیشن مخالف ګوندونه راغی غړي هم راغلي وو د شانتي د کم پاکستان پیپلز پارټي پاکستان تحریک انصاف غړي هم راغلي دي او د دې چې کوم انتخاب طریقہ کار دینو کزل خپل اوریجن کو ته په خپل اسمبلی کې ناس مو وس بهر وو تم او د دې د ډیویژن په طریقہ باندې د انتخاب کیږي نو سپیکر دا اعلان کو چې دولا بیانې دي یو نوز او یو آی دا نو سپیکر اعلان کو چې زماره خیاله اړخ ته کوم لابیدا نو هغه ته هغه خلک لاړ شي چې کوم عمران خان ته چې دی د خپل د وزیر اعظم ته چوکۍ د پاره خپل اوټ ورکړي او کوم کین اړخ یا ګس اړخ ته او هغه ته چې دی نو هغه خلک لاړ شي چې کوم میا شعبان شریف ته چې دی نو هغه د وزیر اعظم ته چوکۍ د پاره اوټ ورکړي دا وخت چې دی نو د زچ کلوس یو لمحه مخکې په اسمبلی حال کې ما کتل چې کوم د پاکستان پیپلز پارټي کوم غړي دی نو هغه په خپل چوکو باندې په ځای باندې راسي هغه لانه دي خو دې دي نو څه کم دي هغه د ایم ایم ای کسان دي یا د نورو زینو ګوندونو مخالف ګوندونه دي هغه کسان چې دي هغه کین اړخ روانو او دغه شانتي کم چې د پاکستان تحریک انصاف وزیر عمران خان لا اوټ ورکونکي غړي نو هغه خېړه روانو دا وخت هغه د اوټ اندراج کیږي او لابي ته ځي د دې نه پس چې دي نو هغه چې کله بیا راوځي او بیا هغه نتیجه چې دي نو هغه با سپیکر روستو اعلانې خلا دا وخت چې دي نو اوټ دغه عمل روان دي او یوازې دوه کاندید چې هغه د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره ولاړو یو د پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هغه میا شعبان شریف ته او د پاکستان تحریک انصاف چې دی عمران خان دی دا دوه چې دي د هوټونو لپاره ولاړ دي د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د دې نتیجې چې دی یا پہلی هغه برسو راځي رسو په قتل کې چې
سمره لکه عموما
شریف ټول هوټونو واغ
او لکه نتیجې راتلو کې عموما سمره وخت لګي
دا هم لريغه ایس نو ویل کیږي چې په نن ورځ باندې ډیر زیات رش دی ډیر زیات غنو غونه دا ډیر زیات خلک راغلي په لویان راغلي د خلکو چغې چغاري دي او دا غي سره لکتا سو د دویم دا کوم غونډه چې زنګ کار شله نو په دې کې ځینې دا سکم کارکونان چې دي نو هغه سم به حالت نه وتی وو د پښتو په زبانی په ځمکه نه اسو نو په هغه باندې کوم چې اپوزیشن غوندونه دي هغه په اعتراض کو جاوید عباسی کوم چې مرتضی جاوید عباسی کوم چې ډیپټی سپیکر په خوانه اغه او د شانتي خورشید شاه هغه په اعتراض وکړو بیا هغه نو رسو چې اسد کیسر کم چې سپیکر دی راسمه هغه اعلان وکړو چې دا کسان بهر وباسي نو باغی باندې ملګ وخت ول لګي دو نو اوس ما غسل سلسله روانه ده خو په دې باندې به وخت لګي ځکه چې دا تقریبا درې سوا او ډیر شو کسانو چې دین هغه په ډیپټی سپیکر او سپیکر په اوټولو کې چوم برخه غاسته او کاندیدانو کم چې غړي دي د قومي اسمبلی او په دې کې هم برخالي نو دا درې سوا ډیر شو کسان چې دین د اوټ اچول دی باندې به
خاص راز دا ته پوسپ کوم تاسو چې په سر کې لګه شانته کې بدنظمی و او اپوزیشن چې دی دا غوی غړو په اعتراض کو خورشید چا په خبري وکړه دوی وی چې د غلطه لارې بند کړل شوی دی او د دوی شون ته خطر ور پیښې دي شي نو اوس دا وخت چې دی هغه بدنظمی چې دا غ کنټرول شوی دا تاسو سوینه هر څه سم روانو
او بالکل بالکل زب خپل په یو بل لار باندې روه دم او د غلطه شومره لارې چې دی کم چې حال ته زی هغه بند کړی دی هغه دروازې بندې کړې او هغه خلک چې کم په دروازو کې ناسو کم چې په لاندې په ځمکه باندې ناسو درغه حکم دی حال دا کم چې غونډه ده د کتون کې هغه بهر رئیس دي او صرف څوک چې په چوکو باندې ناسي هغه پریخي دي نو هغه ارته په کابو کې راوستل شوی دی او کم چې د اسمبلی انتظامیه ده نو هغه چې دی هغه معاملات چې دی هغه ټول په کابو کې راوستي دي اوس دا چې هیڅ نشته خو د دې نه مخکې چې نو شور شرابه مو شول خلکو یو بل ته ستغه ستوري مو ویلي او دا شور شرابه مو شول هغه باندې د اعتراض مخې دراغه
لیک سات مخ کې تاسو ویل چې د پاکستان پیپلز ګوند چې کم غړي دی هغه نه دی خوځیدل نو اوریدونکو تک لګه دا خبره صفه کې چې دوی ولې ووټ ورکول نه دی دلی
دا 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 چې یو اول خدا اپوزیشن گرین اپوزیشن الائنس جوړ شوی او چې پاري کې کم د مذهبي ګوندونو پارٹی دی هغه شپږ پارٹی دی هغه دی د شانتي چینو د پاکستان مسلم لیگ مون پارٹی وا د شانتي چینو پاکستان پیپلز پارٹی وا او دا چې دي نور ګوندونو هغه چې دي نو د یو پاري کې پښتونخوا ملي عوامي پارٹی خو خیر او ټول دغه نه دی هغه چې د شانتي عوامي نشل پارٹی یو کاندید راغلی دی یو سیټ راغلی دی نو دغه ټول دا یو اپوزیشن ګوند دا کړو په دې کې بیا د دی خپل منځ کې اختلافات راغله د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي. که څه هم هغوی په د ډیپټي سپیکر او د سپیکر په اوټونو کې برخه اخیستې وه، خو بیا یې بله پرون شپې رسنیو کې داسې خبرونه راغلي چې د زرداری په مشرۍ، آصف علي زرداری په مشرۍ کې چې دا یو غونډه شوې ده او دوی دا فیصله کړې چې موږ به د وزیر اعظم د اوټونو په عمل کې چې حصه نه اخلو، موږ به اوټونه نه ورکوو. دا لا معلومه نه ده اوس خو هغوی ناسو، اوس خو هغوی ناسو نه دي راپاسېدي، ممکن ده چې هغوی وروسته راپاسي یا خپل پاکې خبره باندې کلک ولاړ وي. دا لا معلومه نه ده.
څنګه چې تاسو وایئ چې دوی ته اعتراض او په شهباز شریف باندې چې هغوی ته ووټ نه ورکوو، که تاسو بدل کې خپل رهنما
بالکل شہباز شریف ډیر سخت اعتراضات او دا غی په ځبانی دی وغواړي چې موږ شہباز شریف ته وټور نکو.
ها سراج ظهیر څنګه چې تاسو دا وخت وزیر اعظم د انتخاب لپاره ایوان چې په دوه حصو کې تقسیم شوی دی، خلاصي طرف ته د عمران خان حامیان دی او غوی ووټ ورکوي، بیا ګس لاسته د شہباز شریف پلویان خپل رائے کاروي. بس یو ته پوس پاخیری حکم اوریدونکو ته وایي چې د وزیر اعظم جوړېدو لپاره د څومره ووټونو ضرورت وي؟
دا خو لګونتي زغه مسله ده، خو دا به اوس راځي هغه ون ترډ میجارټي چې وایي
یو سل دوه اویا
ووټونه هغه اوټونه چې دي نو هغه به وزیر اعظم چې هغه واخلي. ښه په دې وخت کې دغه شانتي د سپیکر دا خبره مو کړه، کچري دا اوټونه پوره وانه چولې شو نو بیا به یو وار چې د اوټونو د عمل بیا به کوو، چې کله ټول امیدواران چې دي اوټونه واچي څومره چې چوکۍ دي لکه 310 هغه واچولې شي، او په هغې کې چې دغه شمېره چې کمه ده په دغه تناسب سره نو هغه به وزیر اعظم جوړېږي، او که په دغه تناسب سره خپل هغه اوټونه وانغستل نو بیا به دوباره چې
بالکل د پاکستان د قومي اسمبلی د ټولو غړو شمیر چې دی 322 او د حکومت جوړولو لپاره ورته ساده اکثریت یعنی 102 رای پکار وي. ډېره مننه سراج ظهیر، وروسته که څه معلومات راځي تاسو ته راځو. مننه د معلوماتو د شریکولو لپاره.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د عوامي نشر ګوند غړو یو شمېر مشرانو پرون مازیګر د ګوند یو مخکښ می افتخار حسین ته د ګواښونو پر ضد مظاهرې کړې. په پېښور کې د مظاهرې په وخت د عوامي نشر ګوند مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ادارې د یوازې خبرداري نه ورکوي بلکې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی دې هم وکړي. یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته ویل د می افتخار حسین ژوند ته خطر یې جدي نیولې او هغه ته یې ساتونکي هم ورکړي. غلام غوث تفصیل راکوي چې د مظاهرې په اواز پیلېږي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ته د وسلوالو د خطرونو په اړه د امنیتی ادارو د تازه خبرداري په لړ کې د احتجاجي مظاهره په پېښور کې ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې بشرا ګور په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې یوازې خبرداري نه بلکې د وسلوالو د خطرونو مخنیوي هم د امنیتی ادارو ذمہواری ده.
دا خو ډیره عجیبه خبره ده چې یو ریاست او د ریاستی ادارې او یو حکومت تھریټ الرټس باندې چلی او دا وایي چې د کس کت څومره دی او ویښتې څومره دي او په کوم ګاډي کې به راځي او سبا کوي، خو نیسلو توان نه لري نو او هغه کانفیډنس نه لري چې بای نو میا صاحب ته ولې بیا نه تھریټس ملاویږي. د دا خو یو سازش دی چې میا صاحب د خپل خلکو نه کټ آف کی، دا مونږ ته اکسپټیبل نه دی. که تھریټ الرټس دی میا صاحب ته، دا د ریاست ذمہواری ده چې تحفظ هم ورکي.
د عوامي نېشنل ګوند یو څو نورو احتجاج کوونکو مشرانو په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم انجینیر اعجاز یوسفزی دی او زه د باچا خان مرکز په خبر منتظم علایم. چې کوم داندلی وشو تاسو ټولو ته پته ده، دنیا په اونې بوټي په خبرې کې چې داندلی شوی ده. د میا صاحب هلې ځلې د جمهوریت په خاطر اوس زیاتې شوی، اواز تیز شوی، چغې خوره کړې وه مخکنانو کې دی، په دې وجه هغوی ته دا تھریټ ورکړی شوی دی.
ما نامه یاسمین زیاده، سابقه ام پی عوامي نېشنل پارټي. نو دا طریقہ کار باندې همیشه زمونږ پارٹی مشران چې دی هغه دا فیلډ نه هغه د عوامو نه لري ساتنې کوشش اوسه چې زمونږ بحثیت د دې ملک شهري زمونږ ته ولې پروټیکشن نه راکېږي زمونږ مشرانو ته ولې پروټیکشن نه ورکېږي.
خو بلې خواته یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د میا افتخار حسین د امنیت په لړ کې تر دې دمه هیڅ غفلت نه دی کړی او هغه د پخوا راسی د وسلوالو د خطر سره مخ دی او دا مهال میا افتخار حسین ته دا هغه د حفاظت لپاره 15 پولیس سرتیری ورکړی شوی دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان په سنجیدی سیمه کې د کویلې پکان کې د 1400 کارکونکو مړی راوستل شوی دی. چارواکي وایي دا وخت دوه نورو کسانو د مړو راوستو کار روان دی. بلخوا د مزدورانو اتحادیې مشرانو د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې رپورټ کې دی.
د کور څخه نږدې 40 کیلومتره لرې و ختیځ لور ته د سورنج په سیمه کې د سنجدی په غرو کې تیر شپه د شپږو نورو کارکونکو مړي راستل شوی دی او د دوو کارکونکو مړي د راستل کار نن د جمعې په ورځ هم روان دی. د مزدورانو د اتحادیې د مشر سلطان الله په وینا چې تر اوسه د 14 کسانو مړي راستل شوی دی په دوی کې 15 کسان هم شامل دي. څو چې د اتوار په ورځ د لاندې شوی 14 مزدورانو د راستل لپاره واغزمن کار ته د مرستو په خاطر ورشو سیو
چې دا کم سړی چې دا ټیکدار دی او د مېز جوړی سر دی. دا سړی د یونین صدر هم دی او د تیرو دیو شکان سوال سره شوی دی چې سره تعلق لري او تاسو دا ګیلې کوي دا رنګ خطرناک سوال نه کنه.
نو مونږ زیاته کوي چې د یو سلس غنټو څخه زیات وخت تیر شوی دی خو د حکومت لخوا چې دوی د کوم مرستو هله کوله هغه په سماتوګه نه دی رسیدلې. په لخوا ته په کوټ کې د کویلې یا د قانون د څارنې د ادارې مشر افتخار احمد دي چې دوی لاله مخه د پیشې د پلټنې امر ورکړی دی او کم خلک چې په دغه پیشه کې تورن ومندل سو دغه په ضد به کلک قانوني ګامونه پورته سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د اتوار پر ورځ د کوټ څخه نږدې 40 کیلومتره لرې د سورنج په سنجدی سیمه کې د ګیس له امله د کویلې په یو کان کې چاودنه شوې وه چې له امله یې 14 مزدوران لاندې شوي وو. څوک چې هغه وخت د کویلې د راستلو په کار بوخت وو او کله چې د دغه کسانو د راستلو لپاره نور مزدوران د مرستو لپاره واغزمن کان ته ورشوه سول په هغو کې نږدې 40 کارکوونکي بې وښ سول. په دوی کې وروسته 15 خپل ژوند د لاسه ورکړي. په کوټ کې د چارواک پوینا چې پوزل سو کې د زیاترو تعلق د خیبر پښتونخوا د سواد دیر او شانګلا سره دی. په وجل سو کې د لوس کسانو مړي لاله مخه په خپلو اباګنی ایدرو کې وخابته سپارل سوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ. پرون په پیښور کې یو نرخزی وژل شوی. پولیس وایي چې ناصر الیاس عرف نازو نومي نرخزی د تشدد پس وژل شوی او پولیسو دوه مزمان هم نیولی دي. بلخوا د نرخزیانو د حقونو یو اداره وایي چې په عدالتونو کې د نرخزیانو مقدمو باوجود تر نن ورځې پورې په یو کیس کې هم چاته سزا نه ده ورکړل شوې او نه حکومت د نرخزیانو معامله له سنجیدګۍ سره اخلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې دی.
د زیارت پورس د پیښور په باراګیټ کې ناصر الیاس عرف نازو نومي یو نرخصي د وچنې په کیس کې ککړ دوه ملزمان نیول شوي. ناصر الیاس عرف نازو د تشدد پس وشل شوی وو. د بشتخري تاڼۍ محرر نور محمد مشالیډیو ته وویل چې ملزمان نیول شوي او اف آی آر هم درج کړی شوی دی. په نرخصیانو د تشدد او د وچنې دا ړومبې پیښه نه ده. څو ورځې وړاندې هم پیښور کې نامعلومه کسانو په درې نرخصیانو برید کړی وو. د خیبر پښتونخوا د نرخصیانو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي اداره ټرانس اکشن پاکستان وایي روان کال دا اتم نرخصي دی چې وژل کیږي او په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 نه تر اوسه پورې د وژل شوو نرخصیانو شمېر 16 شو. د یادې ادارې مشر قمر نسیم وایي د نرخصیانو پر ضد روان کال 1478 د تشدد پیښې درج شوي دي. خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په مختلفو عدالتونو کې د نرخصیانو 34 کیسونه روان دي خو له بده مرغه په یو کیس کې هم لا چاته سزا نه ده شوي.
مطلب
پارټنر ولې قانون مطابق او اخلاقی طور باندې چاته هم دا حق نشته چې خپل پارټنر یا کچا سره دغه پیسو تنازعي نه غوډه مړ کړي.
وخت په وخت په نرخصیانو تشدد او د وجري کې سونه مخې تراتلو پس د نرخصیانو له خوا د تحفظ غوښتنې مخې تراغلي. خو د نرخصیانو د حقوقو مبارزه کوونکو په وینا چې حکومتي چارواکي هم د دې معاملې سنجیدګۍ سره نه اخلي.
تاسو مشال ریډیو اوره د پاکستان د مخابراتو ادارې غواخ کړي چې کده ټولنیزو رابطو ویب پاڼې ټویټر ور سره همکاریو نکړنو په هیواد کې به اوتړي. د ادارې یو مشر نثار احمد بیگا مشال ریډیو ته ویل نورې ټولې ټولنیزې ویب پاڼې له حکومت سره همکاري کوي خو ټویټر یې نه کوي. د ویل ټویټر ورته د هغو کسانو په اړه معلومات نه ورکوي چې د اعتراض وړ مواد یې خپاره کړي وي. ټویټر په خپله پاڼه په ورکړو اصولو کې ویلي چې د خلکو د راز ساتنې دنده ده او په دې اړه هیڅ ډول معلومات حکومتونو ته نه ورکوي. تر دې مخکې هم حکومت په پاکستان کې فیس بک او د ویډیوګانو خپرولو ویب پاڼه یوټیوب تړلی و. ګلیاس دغه موضوع څېړلی.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یعنی مخابراتو ادارې پی ټی ای مشر نثار احمد مشال اړو ته ویلي چې فیس بک او یوټیوب ترڅنګ نور ټولنیزې ویب پاڼې د حکومت په خواص له خپلو ویب پاڼو د اعتراض ډکه مواد لري کوي خو ټویټر داسې نه کوي. نثار احمد ویل چې همدا خبره یې د اګست په 14 د سینټ یوې کمیټې ته کړي.
ټویټر کا جو ہمارے ساتھ کوآپریشن لیول ہے وہ اتنا لو ہے.
مکسرا د ټویټر له لوري د همکارۍ سطح ډیره زیاته ټیټه ده ځکه مو دا پریکړه کړې ده. حالانکه موږ خپل ولس له دې سهولته محرومول نه غواړو خو داسې ځینې سیزونه وي چې زموږ ثقافت اقدار او قانون سره مطابقت نه لري او غیر قانوني وي. د قانون له پلوه هغه لري کول پکار وي.
په پاکستان کې د نورو ټولنیزو ویب پاڼو ترڅنګ ټویټر کارول زیات دي او په دې رستو کې مختلفو سیاسي ګوندونو د دې د لارې خپل کمپاینونه هم چلولي دي. خو د پی ټی ای مشر نثار احمد وای چې ټویټر د دوی خواست نه مني.
ریموو به نه کوي او جو اپلوډر ہوتا ہے اس کی انفارمیشن بھی پرووائڈ نہیں کرتا.
هغه نه مواد لري کوي او نه هم د اپلوډر یعنی د مواد خپرونکو پاړه معلومات شریکوي. موږ خپل هواد کې ولسته سہولت ورکو خو لوی خوا کدا سہولت ده نو لبل خوا خلک بمونه لوزوي. موږ لپاره د ولست ژوند تر ټولو مهم ده.
انساني جانې کتنی اهم ہے.
خو ټویټر پانی د 2013 کال د مئی په 25 درا ساتلو پالیسی نیوې کړي او ویل چې د خلکو په اړه به هیڅ چاته معلومات نه ورکوي. خو په سینټ کې د قائمه کمیټې غړي او د نېشنل پارټي سینیټر محمد طاهر بزنجو مشال اړو ته ویل چې څوک هم د ټویټر او د سماجی رابطو پر ویب پاڼو بندیز لګولو په حق کې نه دي.
سینٹ کا کمیٹی تو نہیں لے سکتا ہے نا.
په ټولنیزو ویب پاڼو بندیز لګول د سینٹ د کمیټي کار نه دی. زما په فکر په دې اړه څوک هم داسې پریکړه نشي کولای. اوس د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړیږي او دا ګوند د ټولنیزو رسنیو حامی دی. د خلکو رائے مختلف کېدی شي خو موږ باید عملی فکر وکړو. زموږ په هیواد کې هر قسمه خبرې کیږي خو په عملی توګه به څنګه تاسې پابندی لګوئ؟ تر دې مخکې هم په پاکستان کې ټولنیزې شبکې د حکومتي فشارونو لاندې راغلي وي. په 2008 او بیا په 2010 کال کې په پاکستان کې پر فیسبوک بندیز لګول شوی وو. د دې وروسته د 2012 کال په سپتمبر میاشت کې پی ټی ای له حکومتي احکاماتو سره سم په ټول هیواد کې یوټیوب بند کړو او دا بندیز تر 2 کلونو پورې وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په سیلګریزه سیمه نتیا غلی کې پرون د پولیو یا ګوزن ناروغي په اړه د پوهاوی او دغه ناروغي په اړه د ولست شکونو لري کولو په اکله د جنوبی پختونخوا خبريالانو یو تربیتی هونډه وشوه. په دې رپورت کې به واورئ چې په دغه تربیتی هونډه کې دوی څه زده کړل. لسیمینه د مشال ریډیو خبريال سلام مسعود اور.
په غونډه کې شامل خبریالانو دلته سوار ودل او صحیح زده کړل. یو خبریال حیات الله مسعود ویایي خبریالانو غرض مقصد سو غنڈ تر غلط یونیسیف نمائندہ ڈاکٹر قیوم یائی
مین دغم داوی دا پولیو
پروگرام باندې دی لکھ شي چې پولیو پروگرام کې څه کارونه کیږي څه طریقه ده او د دې اپډیټ د دنیا څه حال دی د پولیو د مرض د لحاظا او بیا په فیلډ کې زمونږ د کمیونټي د طرف نه کوم شکوک دي یا شبهات دي یا د هغو په ذهن کې څه سوالونه دي د پولیو په باره کې یا د ویکسین په باره کې نو په هغې باندې دا خبریالان په کولی دی چې د خلکو څه شبهات او دا سوالونه دي چې هغې دا جوابونه دي مور کړی شي.
په غونډه کښې د سویلي پښتونخوا ډېره اسماعیل خان ټانک او سویلي وزیرستان دیرشو خبریالانو برخه واخیسته او د غونډې بندوبست یونیسف ورته کړی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، نتیا ګلی.
د ماښام پنځه نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له منور شانه اورو.
د پاکستان قومي اسمبلی نن د هیواد نوی وزیر اعظم ټاکي چې پکې د تحریک انصاف عمران خان او د مسلم لیگ نواز ګوند شهباز شریف د وزیر اعظمۍ څوکۍ ته ولاړ دي. دا مهال د پارلیمان غونډه روانه ده چې پکې د وزیر اعظم لپاره د انتخاب عمل روان دی. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د مسلم لیگ نواز ګوند د امیدوار شهباز شریف په سر اختلافات پیدا شوي. د پیپلز ګوند او په متحده مجلس عمل کې د شامل جماعت اسلامي سیاستوالان وای غړي به په اسمبلی کې موجود وي خو رای به نه استعمالوي. د خیبر پښتونخوا نوی منتخب وزیر اعلی محمود خان نن د خپلې دندې سوګند پورته کړ. دې لړ کې د گورنر په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه محمود خان ته سوګند ورکړ. په عین وخت کې تحریک انصاف شاه فرمان د خیبر پښتونخوا د گورنرۍ لپاره نومولی دی. نن د بلوچستان د سورنج سیمې د سنځي له کویلې کان نه د شپږو نورو مزدورانو لاسونه رایستل شوي او د پاتې دوو مړو د رایستلو کار روان دی. تر اوسه له یاد کان نه ټول شپاړس مړي رایستل شوي. د اتوار په ورځ په کان کې د چاودنې له وجې دیارلس مزدوران مړه شوي وو چې د رایستلو لپاره یې ورغلي نور پنځه کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه تورونه بې بنیاده بللی چې ګنې د دې هیواد وګړي د افغانستان په غزنی ولایت کې په جګړه کې وژل شوي. دا له هغې وروسته ده چې پرون د غزنی وادي وحیدالله کلینزی امریکا غږ ریډیو ته وویل له تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی په جګړه کې په وژل شوو کې لسګونه پاکستانیان هم شامل دي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار راتلونکي اونۍ په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره ملاقات کوي. ورسره به د وسلو د کنټرول په موافقو او په شام کې د ایران پر رول غږیږي. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي په جولای کې د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو موضوع اصلا د شام جګړه په هغې کې د ایران رول او هلته بشري حالت و.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي قومي اسمبلی او د څلور وڼو صوبایي اسمبلو سپیکرانو او مرستیال سپیکرانو ټاکنې سره سره په خیبر پښتونخوا او سند صوبو کې د اعلی وزیرانو ټاکنه هم وشوه. ورځپاڼه لیکي د قومي اسمبلی سپیکر ټاکنې وروستو د سوګند اخیستلو پر وخت د مسلم لیگ نون پارلیماني استازو لخوا په اسمبلی کې احتجاج وکړی شو. همداسې صورتحال په پنجاب اسمبلی کې هغه وخت رامخته شو چې کله پرویز الهي د سپیکر ټاکل کېدو وروستو سوګند پورته کوو. ورځپاڼه لیکي احتجاج د اپوزیشن په شمول هر ګوند حق دی خو تر یو حده د احتجاج حمایت کېدی شي. د ملک ټولو ګوندونو لپکار دي چې خپل منځي اختلافاتو له وجې تر دې حده نه ځي چې له وجې جمهوري نظام د خطرې سره مخ شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار محمود خان و اویا ووټونه په اخستو سره د صوبې نوې اعلی وزیر وټاکلی شو او دا شان په دویم ځل یاد ګوند په خیبر پښتونخوا کې په واک کې راغی. ورځپاڼه لیکي د صوبې اولس په تحریک انصاف ګوند اعتماد کولو وروستو په درون اکثریت سره کامیاب کړو. نو د نوی اعلی وزیر وسی مواری جوړیږي چې اولس د کوم مشکلاتو سره مخ دی نو د هغې د حل لپاره دې کوششونه وکړي. ورځپاڼه لیکي نوی حکومت له دا هم پکار دي چې تیر حکومت کمې پروژې شروع کړې وې نو هغه دې زر تر زره مکمل کړي. مثلا په پېښور کې د بس پروژه، دینه علاوه د چارسدی مردان نوخار او پېښور ترمنځ د ټرین کمی منصوبې چې منظوري ورکړې شوې نو په هغې دې هم کار شروع کړي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د خیبر پښتونخوا نوی اعلی وزیر د صوبی اولس ته ورپېخو مشکلاتو نه په خشان خبر دی، نو ورله پکار دی چې داسې پالیسیانې دې جوړې کړي چې په عملي کولو سره یې نه صرف دا صوبه ترقي وکړي بلکې اولس ته راپېخې ستونزې هم حل شي. ورځپاڼه لیکي پخوانۍ قبایلي سیمې چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولې شوې دي، پکې د انتظامی ډانچې سره سره اولس ته بنیادي سهولیات ورکول هم د نوي اعلی وزیر ذمہواري ده. دې تر څنګه ان اف سی ایوارډ او د بجلی خالصې ګټې په مد کې د مرکز په ذمه پاتې پیسې اخستو لپاره به هم ګامونه پورته کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان روستو امنیتي حالاتو د لوی اختر په ورځو کې د وسلوالو او حکومت ترمنځ د اوربند هیلې کمې کړې دي. په وړو کې اختر کې طالبانو او حکومت اوربند کړو. هلته فارن پالیسی مجله لیکي د ایران او امریکا ترمنځ اختلافات زیات ښکاري، خو ممکنه ده چې دواړه خواوې یوې موافقې ته هم سره ورسي. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ جرنال د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي په کابل کې د اګست پر 15مه په شوي ځانمرګي حمله کې هغه زده کوونکي په نښه شول چې په پوهنتونونو کې داخلې لپاره یې د کانکور ازموینې تیاری نیولو. ژورنال لیکي دا اونۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي له پلوه غیر معمولي وه. د ژورنال په باور دا ډول پیښې د طالبانو سره د اوربند لپاره د افغان او امریکایي حکومت هیلې کمزورې کوي. وال سټریټ لیکي د دا ډول بریدونو سملاسي شک پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې کېږي. د دغې ډلې ځایي وسلوالو تر دې وړاندې په کابل کې پر شیعه مذهبو ورته بریدونه ترسره کړي دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې طالبان د هیواد په لر بر کې پر حکومتي ځواکونو مرګونې بریدونه کوي، هغه هیلي ورسره مړاوې کېږي چې ګوندې حکومت یا وسلوال به د لوی اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې د کمکي اختر د سولې په شان په لوی اختر کې هم د اوربند کولو لپاره حکومتي او طالب چارواکو په انفرادي توګه بحثونه کړي دي. یو مهم افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي د دې ترڅنګ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د دوهم پړاو لپاره هم په پټه توګه تیاریانې روانې وي. د دواړو لورو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو تیره میاشت په قطر کې ترسره شو. بل پلو فارن پالیسی مجلې بیا د ایران او امریکې ترمنځ مخ په خرابیدونکو اړیکو باندې یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ جوهري تړون خواوې سره ویشلې دي. هغه کسان چې د دې تړون حمایت کوي په زغرده دا داوه کوي چې ایران به په دې کې بدلون کولو ته هیڅ کله غاړه کینګدي، خو د دې مخالفین بیا وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه چې هیواد یې له دې تړونه بهر کړ کولی شي یو ښه تړون طرف ته لاره هواره کړي. فارن پالیسی لیکي په خپل ټرمپ په دې نظر دی چې یو ښه تړون ممکن دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د تیرې دوشنبه په ورځ ویل هغه نور د امریکې سره د خبرو اجازه نه ورکوي ځکه چې د ده په وینا واشنگټن کله هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي. د خامنائي د څرګندونې له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د ایران د انقلابي ګارډ کمانډر محمد علي جعفري وویل ایرانان به هیڅکله خپلو چارواکو ته اجازه ورنه کړي چې امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي ځکه چې دوی ایرانیان دي نه د شمالي کوریا خلک. فارن پالیسی لیکي د ایران غبرګون سخت دی، خو داسې ښکاري چې د ټرمپ د ملاتړو خبره زیات وزن لري. تاریخ او سیاسي بصیرت ښیي چې د مذاکراتو په اړه د ایران جارحانه رویه به زر نرمه شي او دا عین ممکنه ده چې دواړه لوري موافقې ته ورسیږي. د ایران او امریکې ترمنځ د مذاکراتو په دوهم دور کې به ښایي د لومړي دور د هغې په شان څه ونه لیدل شي او ممکنه ده په دې لاره کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دریم ګډې رول ولوبوي. د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په افغانستان کې د وسلوال تشدد زیاتېدو په اړه د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس څرګندونې راخستې دي. ایجنسی ته جیم ماتس له خولې وایي که څه هم وسلوالو طالبانو په غزنی باندې حملې تر شا هدفونه لرل، غوښتل یې چې د انتخاباتو نه وړاندې په افغان حکومت برلاسي شي، خو هغه مقصد یې کامیاب نشو. د مقالې مهم ټکی په دې رپورت کې اورو. ایسوسیئیټډ پریس خبری اژانس د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس له خولې لیکي طالبان ښایي په افغانستان کې د اکتوبر پارلماني انتخاباتو نه وړاندې په تشدد کې زیاتوالي ته دوام ورکړي، خو د امریکا ملاتړ لرونکي افغان ځواکونه به حوصله نه بایلي. جیم ماتس د افغانستان په غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د حمله پس په دې اړه په لومړي ځل خبرو کې وویل چې طالبانو د ښار ګیر چاپیره شپږ هدفونه لرل، خو په یو کې هم کامیاب نه شول. خو نوموړي د دغو شپږو ځایونو ذکر ونه کړ. وسلوالو طالبانو په غزنی باندې د اګست پر لسمه حمله وکړه چې تقریبا پنځه ورځې جاري وه. اژانس لیکي په دغه حمله کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو سل سرتېري او شلو لسی وګړي ووژل شول. د افغان چارواکو په خبره په دغه جګړه کې یو شمېر وسلوال هم ووژل شول. ماتس د زیارت په ماښام کولمبیا ته د روانېدو نه مخکې خبریالانو ته وویل ځینې طالب وسلوال اوس هم د ښار په کورونو کې پټ دي او کوشش کوي چې د سامان رسد برابر کړي. ماتس وویل په ښار کې کاروبار وحال شوی او اوسمهال په غزنی کې حالات تر ډېر حده عادي شوي دي. نوموړي وویل وسلوال طالبان بمونه استعمالوي او ځایي خلک ورسره همدردي نه لري. ماتس وویل وسلوالو کوشش کولو چې د افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د ممکنه ډزبندۍ د وړاندیز مخکې برلاسي شي او غوښتل یې چې د اکتوبر د انتخاباتو مخکې یره خوره کړي. خو د ماتس په خبره طالبانو ته یوازې د ولس ناخوښي په برخه شوه او وسلوال به کله هم د افغان پوځ پر وړاندې بریا ونه مومي. اژانس چې جیم ماتس له خولې لیکي چې باور لري افغان امنیتي ځواکونه د ښه کېدو په کدی او اسلوال دیتا مجبورول شي چې د امن خبرو اترو ته غاړه کېږدي، خو اژانس لیکي په دې حقله څه پرمختګ نه دی شوی. د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پاپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی موبجو
د نړۍ رنگونه
پاپاو کم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیمه بجو
ټولنا او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو. اے پی خبری اژانس ته چارواکو له خولې لیکي د پاکستان د لسیزو په ترګره جنگ کې داعش یو نوی هنړې ډله ده. په لیکنه کې راغلي لکه لنه چې په شام کې داعش وسلواله ډله لپړ لپسې ماتو سره مخامخ شوی، نو په سلګونو پاکستانیان چې په دې ډله کې شامل شوی اوس د پاکستان د استخباراتي ادارو لپاره ډېر د اندېښنې وړ دي. د خبری ایجنسۍ د لیکنې نورې برخې له اسرار عالم مومن نورو.
اے پی خبری اجانس لکھی حافظ نواز چھ شل کھلن وو پہ کراچی کی یہ مدرسہ پری خودا او افغانستان کے لوس لوالے ڈلی داعش سرا مل گرے شو درے کال پس حغاتے رمیش تہ خپل ملک پاکستان ترستون شو د بلوچستان پہ مستون کی یہ زن مرگی برید وکڑ چپکی یو سل نہ سلو کسانو وجل شول او درے سو نور جو بل شول. نواز چھ تعلق چھ ل کراچی سرا نگدید یو وڑو کی کلی د بیجی سرا دے وس پدی کلی کی داعش چانگی موجود گئی د استخباراتی ادارو پام زان ترڑولے دے. د نواز یو گاونډی د نن خودو په شرط خبري اجانس ته ویلي چې د دې کلی ټولو اوسیدونکو ته د شک په سترګه قتل کیږي. په لیکنه کې راغلي لکلنه چې په شام کې داعش وسلوال لپل پسې ماتې سره مخ شوي، نو په سلګونو پاکستانیان چې په دې ډله کې شامل شوي وو اوس د پاکستان د استخباراتي ادارو لپاره ډېر د اندېښنې وړ دي. د کراچۍ د ترګري مخنیوي څانګې مشر پرویز احمد چانډي وایي چې په پاکستان کې د ترګریز جنگ په څه باندې لس کلن تاریخ کې داعش یو نوی او خونړۍ ډله ده. د ده په خبره دا ډله د پاکستان لپاره ډېره خطرناکه ده او دوی یې پر ضد جنگ ته چمتو دي. چانډي وایي دوی دې خبرې پریشانه کړي چې که یو ځای کې دوی د داعش یوه ډله ختمه کړي نو په بل ځای کې سر راپورته کړي. د اسلام آباد میشتا د سولې مطالعاتي مرکز مشر محمد عامر رانا هم وایي چې ورته خبره تر ټولو خطرناکه ده. د ده په خبره د دې ډلې پټنځایونه جوړښت او پلانونه ټول پټ وي. د ده په خبره دا یو پټ دښمن دی چې یو ځای کې ختم کړل شي نو په بل ځای کې سر راپورته کړي. په مقاله کې راغلي دي چې د داعش ډلې نظر په داسې ځوانانو وي چې د هغو څوک خاص سرپرست نه وي. همداشان حال د حافظ نواز وو چې نوموړی درې کاله مخکې له خپل مشر ورور سره د کراچۍ په فیصل کالونۍ کې په یوه دینی مدرسه کې داخله واخیسته. فیصل کالونۍ هغه ځای دی چېرته چې په یو وخت کې فرقیز تشدد دومره زیات وو چې دغه سیمې ته به پولیس هم نشو ورتلی. همداراز
بیا دغلته د رینجرز لخوا د عملیاتو په نتیجه کې په سلګونو وسلوالو مجرمین وجل شول او ونیول شول. همداراز حافظ نواد چې په کومه مدرسه کې زده کړې کړې وي نو هغه یوه له هغو څلور نوي دینی مدرسو ده چې دا وخت تر څارنې لاندې دي. په دې مدرسو تور دی چې ځینې هغه ځوانان یې سخت دریزه کړي وو چې بیا یې په ترهګریزو بریدونو کې برخه اخیستې.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان بارنو چارو وزارت وای په امریکا کې د پوځي افسرانو د روزنې په اړه له واشنگتن سره پاړی کړی دی. د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزه خبري غونډې ته ویل د جنوري په میاشت کې چې امریکا پاکستان ته پوځي مرستې بندې کړې نو ورسره په آیاواد کې د پاکستاني او سرتیرو د روزنې پروګرام هم وځنډید. هلته په روستو کې ماسکو او اسلام آباد په روس کې د پاکستاني او سرتیرو د روزنې اعلان وکړ. احمد الله معلومات راکوي.
د زیارت پرز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د تیری ایوی لسیزې نه زیاتې مودې راهسې امریکا د پاکستان فوج یو شمیر افسرانو ته هر کال روزنه ورکوي خو روان کال لپاره امریکا خپل دا پروګرام ودرولې دی. امریکا د خپل یو مخصوص پروګرام انټرنیشنل ملیټری ایجوکیشن ټریننګ تر لاندې د تیرو څو کلونو راهسې د پاکستان فوجي افسرانو ته به روزنه ورکوله. خو د روان کال د جنوري میاشت راهسې امریکا د پاکستان لپاره خپل امنیتي مرستې ودرولې دي چې له وجې ترې پاکستان فوج ته ورکړې کېدونکې دا تربیتي پروګرام هم متاثره شوی دی. دواړه ملکونه له یو بل سره په تماس کې دي چې خپل منځي شخړې هوارې کړي. په دې وروستیو کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پاکستان فوجي افسرانو روزنې لپاره د پنګې ورکولو څخه انکار کړی و. د کم وروستو چې د امریکا د روزنې په ادارو کې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د پاکستان فوج لپاره ځانګړې کړل شوې شپږ شپېته چوکۍ تشه پاتې شوی دی. بلخوا د پاکستان د دفاع وزارت د اگست په ومه ویلي وو چې اسلام آباد او ماسکو د فوزی همکاریو په زیاتولو سلا شوی دی چې ورسره به سم پاکستانی سرتیری په روسیه کې روزنه ترلاسه کوي. تر دې مخکې د جنوري په پای کې د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر خرم دستگیر خان ویلي ول چې هیواد یې له روسیې او چین سره فوزی اړیکې پراخوي. خو د بارنو چارو کارپو اعجاز خټک وایي نه خو چین نه روس د پاکستان لپاره د امریکا متبادل کېدی شي او نه د دواړو ملکونو د پاکستان فوج افسرانو ته هغه شان تربیت ورکولی شي کوم چې به امریکا ورکوو.
9/11 نه پستا د پاکستان او روسیې تعلق وګورو نو دا څو ځله داسې بالکل ماتېدو ته ورسي او بیا دواړو طرف نه ګامونه وایسي شي او بالکل ماتېدو ته نږدي. خو دا ځل داسې لګي چې دا خبره ډېره سیریس ده او پاکستان چې چین یا روس خواته ګوري نو ما په ذهن کې خو دا پوره سوالیه نشان دی چې آیا دا هغه ریپلیسمنټ کولی شي.
امریکا د 1980 کال څخه د پاکستان فوجي افسرانو ته نظامی تعلیم او تربیه ورکوي. په 1990 کال کې هم امریکا د پاکستان فوجي افسرانو لپاره دا روزنیز پروګرام ودرولی و خو په 2003 کال کې دا پروګرام یو وار بیا شروع کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د یو تازه خبر لمخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان نوې وزیر اعظم منتخب شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر چې ما غلطه د قومي اسمبلی د ودانۍ بهر موجود دی هغوی ته ورځو. ستړی مشي سراج، یو ځل بیا
ډیره مننه. ملیحا،
څه تازه معلومات لرې؟ عمران خان خو وزیر اعظم منتخب شو، څومره ووټونه واغست؟
بالکل ملیحا، د ټول ناول خو تاسو دا وایم چې دا وخت کم ده سبې ما تاسو به چغې موري دا کم چې دا کم پلویان دي نو هغه د وزیر اعظم عمران خان په خوشحالي کې چې ناری وخی او وایي چې پی ټی پی ټی آی او دا ناری وخی. د دې مخکې چې تاسو دا وایم چې ملیحا دا تقریبا ټول چې دی 202 یا اوټونه چې دی هغه واچولې شو. کم امیدوار کم دغه چې دي ممبران د قومي اسمبلی هغه دغه اوټونه واچول 202 په دې کې چې دی نو اوسل شپږ او یا اوټونه چې کوم دین او عمران خان واغستل او دغه شانتي شپږ نوی چې کوم دین او د پاکستان مسلم لیگ نن میا شابه شریف واغستل اوټونه او کوم اته سلوې چوکي پاتې شوی نو دا د پاکستان پیپلز پارټي دی او وی ووټ ورنکو هغه په خپل چوکوبانی پرځای ناسو دغه شان دي قومي اساسي سپیکر چې نو اغا د عمران خان د وزیر اعظم ته منتخب کیدو اعلان وکړو وی ویل چې اغا یو سل او شپږ او یا اوټونه چې نو اغا واغستل.
صحیح سراج, اخیری ته پوس پداو کما چې عمران خان به د پاکستان د نوي وزیر اعظم په حیثیت سوګند کله اخلي؟
دا چې ټاکل شوی دا چې پاکستان تحریک انصاف دا ویلي وو چې کله دا تنیو شي د وزیر اعظم منتخب شي له هغې وروسته په 13 اګست یعنی سبا بده سوګند پورته کوي او دا غي نه دوه ورځې وروسته چې بیا به د کومه کابینه دا هغه به منتخب کوي. نو دا سلسله اوس روانه وي او د دې اول به وزیر اعظم منتخب کیږي, د دې نه پس چې دی وزیر اعظم به بیا خپل وفاقي کابینه چې دی هغه به منتخب کوي.
ډیره ډیره مهرباني سراج ظهیر, یو ځل بیا چې تاسو را سره معلومات شریک کړل اوریدونکو, تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. عمران خان د پاکستان نوی وزیر اعظم منتخب شو, د شاباز شریف په مقابله غوی یو سل شپږ اویا ووټونه واخیستل او شاباز شریف ته شپږ نوي ووټونه میلاو شو او ټوټل ووټونه چې ورکړل شو هغه 272. په دې کې پاکستان پیپلز ګوند هیڅ چاته خپل رائے ورنکړه.
دا مشال ریډیو دا
د کابلی سیمو د زده کوونکو سازمان د کورمې د صدې د جینکو په سرکاري سکول کې له کورنو نه د پیسو اخستو غندنه کړې ده. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل شپږ داسې عرضي استادان دي چې د هغوی د تنخواه لپاره د جینکو له کورونو نه پیسې اخیستل کیږي. د تعلیم ادارې چارواکي وایي په رضاکارانه توګه څوک هغې سیمې ته نه ځي او نارینه استادان د جینکو سکول ته نشي استولی. طارق اورکزی تفصیل راکوي.
د فاټر سټوډنټس فیډریشن یو مشر سید راهی مشال ریډیو ته وایي دا د حکومت ذمہداری ده چې په سرکاري سکول کې زده کوونکو ته مفت او د ښه تعلیم سهولتونه ور برابر کړي, خو هلته داسې نه کیږي.
چې سرکاري سکول کې کوم جلکانو نه پیسې اخلي دا خو ډیره د بشرمې خبره ده. چې شایم سرکاري شي او بیا پیسې هم اخلي, نو دا د ایجوکیشن ډپارټمنټ هم غفلت کېدای شي او دی کې د کوم د سکول والا کومه پرنسپل د دا په کې انوالو کېدای شي. نو موږ مطالبه دا کوو چې په دې باندې د ایجوکیشن ډپارټمنټ مکمل صحیح طریقے سره نوټاس واخلي.
د اتحادی یو بل مشر زید شاه اورکزی وایي د سده په دغه سرکاري سکول کې د زده کوونکو شمېر تر زرو زیات دی. په کار ده چې هلته د تعلیم محکمې مشران په هنګامي بنیادو د استادانو مستقل بندوبست وکړي.
نو دغه سکولونو ته اکثر غریبانان خلک دي, هغوی سره د پیسو وسم نه وي, بیا هغو دپاره 60 یا 100 روپۍ د منځ د ډېر شی پریوځي, هغو چې راځي کرایې هم لنډی, نو هغو په سبق باندې ډېر اثرات غورځېدم. بیا مور او پلار سکول ته نه پرېږدي چې زموږ نه پیسې خالي, څه ضرورت نشته, سبق ته مځئ.
موږ چې کله په دغه اړه د تعلیم محکمې ځایي مشر له احمد خانه وپوښتل, نو د هغه دا وینا وه چې دوی مجبوره دي چې په سکول کې د زده کوونکو په پیسو د استادانو په عرضي توګه برتي وکړي, ځکه چې هلته ورسره د زنانه استادانو ډېر کمی دی. احمد خان وویل هلته په سرکاري سکول کې د استادانو د کمی دغه مسله به لنیوی برته سره حل کیږي.
ولنټیرلی د سې څوک نشته د سمو هغه کو او میل ټیچر موال د سوای نشو 5-5-6000 باندې هغه هایر کړی دی, او دا ټول پیرنټس هغه دی ورسره خو اګری دی دی خبره کې څه د سې غنی شته دی هغه اسی و نه ایشو جوړی دا اوس خبر نه دا تقریبا 2-3-4 سال نه دا هغه اوس کله نه پوسټونه ویکند دی ویکند پوسټونه څه فیل نه وی نو دا کی دا به مجبورن کوي.
تعلیم محکمه د ریکارډ تر مخه په کورما کې د سرکاري سکولونو شمیر تر 1500 زیات دی, چې پکې تر 80000 دا وخت د کوونکې تعلیم ترلاسه کوي. د سیمې په اکثره سرکاري سکولونو کې ځایي ماشومان له ډېر وختونو راهیسې استادانو د کمی دغه مسلې سره مخامخ دي. طارق اورکزی, مشال ریډیو, پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي, او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوره د افغانستان د خپلواکۍ بیا خستنې نه نویمې کلیزې په مناسبت پروند د جلال آباد په ګندارا ټولنیز مرکز کې د غازی امان الله خان په جون نو سیاست علمی غونډه وشوه چې ورته ګڼو کسانو مقاله واورولې. دوی د امان الله خان په اصلاحاتو د ښځو په حقونو او د هغه وخت په نړیوالو حالاتو بحث وکړو. د مشال ریډیو خبریال واز محمد عابد معلومات راکوي.
د افغانستان د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان د ژوند ان او سیاست په اړه دا بس په جلال آباد کې د سپینغر د غونډو په تالار کې د پنځشنبه په ماسپخین تر سره شو چې په لسګونو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه او بیلابیلو لیکوالو پکې مقالې او ویناوې واورولې. استاد اکبر شیر د شاه امان الله خان په خوب الوطنۍ او مترقی افکارو لیکچر وړاندې کړ چې په یوه برخه کې راغلی ول.
کله چې غازی ورته رسیږي دا نو د شلمې پیړۍ پیل دی. په جاپان کې یو نظامیګر حکومت راځي او د پراختیا غوښتنې سیاست کوي. چین کې د سن یاتسن کورنۍ ورته رسیږي چې د چین امپراتوري په جمهوریت اړوي. په هند کې د عدم تشدد غورځنګ ډېر په سرعت روان دی. په عربي نړۍ کې عثماني امپراتوري درګرد د ړنګېدو په عادت دغه مسائل د دې سبب شو چې دا د غازی په شخصیت او د هغې په اند او تفکر کې لوی تاثیر ولري.
برېښنا صافۍ د غازی امان الله خان د واکمنۍ په دور کې د ښځو پر ونډه او رول مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې ویلي ول.
اعلی حضرت د خپل پلار امیر حبیب الله خان خلاف د حرم سرا جوړولو قانون باطل اعلان کړ او هغه ښځې چې امیر حبیب الله خان په یو مکان کې راټولې کړې وي آزادې کړې. د اماني دورې د څرګند مشخصاتو څخه د ښځو ژوند، حقونو، روا او اساسي ازادیو ته پاملرنه وه چې د دغه پاملرنې بېلګې د ښځو د حقونو تضمین کوونکي قوانینو تصویب، د نجونو لپاره د ښوونځیو تاسیسول، د ښځو لپاره د اختصاصي خپرونې یا مجلې رامنځته کېدلو.
استاد نعمان دوست د غازی امان الله خان د واکمنۍ د زوال په لاملونو مفصله بیان واوروله. نوموړي یو ځای وویل چې د نورو بهرنیو او کورنیو لاملونو تر څنګ د یوې وروسته پاتې ټولنې لپاره د پرمختګ چټکه ایجنډا هم د دې سبب شو چې د شاه امان الله خان واکمنۍ ته د پای ټکی کېږدي.
د خپل خسر محمود طرزي چې دی په ډېر اعتماد کې دا یو غربي رسنۍ سره په مرکه کې وایي چې امان الله خان د افغانستان لپاره ډېره ښایسته ډېره قشنګه ودانۍ جوړه کړه خو تازه بولي او یو وخت څه تلرې چې ټوله نړۍ او همداسې وشو. کله چې دی ترکیې ته ځي د اتاتورک سره خبرې کوي. اتاتورک ورته وایي چې د تا برنامې چې د افغانستان لپاره ډېرې عالي دي په تا ملت ډېر وروسته پاتې ده، لطفا سلو لاړ شه. ده ورسره دا خبره ومنله خو دا هغه وخت اوس نور توبله ورخه تېرې شوې.
استاد شیرعالم املوه د شاه امان الله خان په بهرني سیاست وینا وکړه چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځیده. د زمري 28مه چې د اگست 19 نیټې سره برابر ده د افغانستان د خپلواکۍ 99مه کلیزه به په سرکاري او ولسی کچه ونمانځل شي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
دا پروګرام په اخیره کې لنډ خبرونه یو وار بیا د منور شان اورو.
د تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان نوی وزیر اعظم منتخب شو. نوموړي نن په قومي اسمبلی کې د یو سل شپږ اویا غړو رای ترلاسه کړې. د عمران خان په مقابله کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف شپږ نوي رای واخیستې. په دغه موقع د مسلم لیگ نواز ګوند غړو د احتجاج په توګه په پارلیمان کې نارې وهلې. د خیبر پښتونخوا نوی منتخب وزیر اعلی محمود خان نن د خپل دندې سوګند پورته کړ. دې لړ کې د گورنر په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه محمود خان ته سوګند ورکړ. په یوه وخت کې تحریک انصاف شاه فرمان د خیبر پښتونخوا د گورنرۍ لپاره نومولې ده. نن د بلوچستان د سورنج سیمې د سینځي له کویلې کان نه د شپږو نورو مزدورانو لاسونه راایستل شوي او د پاتې دوو مړو د راایستلو کار روان دی. تر اوسه له یاد کان نه ټول شپاړس مړي راویستل شو. د اتوار په ورځ په کان کې د چاودنې له وجې دیارلس مزدوران مړه شوي وو چې د راایستلو لپاره یې ورغلي نور پنځو کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت هغه تورونه به بنیاد بللی چې ګنې د هواد وګړي د افغانستان په غزنی ولایت کې په جګړه کې وجل شوی. دا له هغه ورسته ده چې پرون د غزنی والی وحید الله کلیمزی امریکا غږ ریډیو ته وویل لته روسو ورو رئیس د غزنی په جګړه کې په وجل شو کې لسګونه پاکستانیان هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د غزنی خار دوره وکړه. د نوموړي د سفر نه څو ساعت وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وویل د غزنی په حالت کې تر ډېره حده ثبات راغلی. وسلوال طالبان د خار نه بهر خو او شاسیمو ته وتلی دي. او د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار راتلونکي اونۍ په جنیوا کې ل خپل روسي سیال سره ملاقات کوي او ورسره به د وسلو د کنټرول په موافقو او په شام کې د ایران په رول خبرې اترې کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه امیر ساده، منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.